با یک برنامه تازه باشم است.
مننه سحر لیوال وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د دوی نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په نړیوالو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد وباله. د مور د نړیوال ورځ په اړه هم درته راپور خبرو. خو تر سمخ کې خبرونه په نړیوال خبرونو کې چورو سخ پریږي. اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریزي رامنځته کولای شي. نور خبرونه هم درته خبرو په نړیوال خبرونو کې. خو تر سمخ کې د افغانستان خبرونه تغوګ دو چې سید کمال شعارف در اوروي.
پاسر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار اپیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومولسوي وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د پاسون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار اپیل کړی دی. نورالحق علمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د نابینایانو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړې.
ما پلانای منظم به خاطر سرکوب
دی وای هغه کسان چې موږ ورته تروریست وای د هغوی د ځپل لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه وسی لکه څنګه چې تاسو په هیجی په ولایتونو کې آرامي راغلی ده. خو یو مختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو یو دی ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کوم سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی عمر زدران په دانګام ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی چې دغه هوایي حمله پر مهال د وسلوال طالبانو د دوو مهمو قماندانانو په ګډون دولس نور وسلوال هم وژل شوی دی. دا په داس حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د ننګرهار لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی په پېښور کې د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل شوی و. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه څنګه دی ویلي. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د غوښتن لامل د پولیو واکسین تطبیق ځندول شوی دی. ټاکل شوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل سي او څه باندې 15 لکه ماشومان واکسین سي. خو د همدی غوښتن لامل وزندیده. د کندهار د روغتیا ریاست ایو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ټول چې وسلوال طالبانو د واکسین د پیل په بدل کې دوی ته څو شرطونه وړاندې کړي دي. جې سرچینې ونه ویل چې د طالبانو شرطونه څه دي. وسلوال طالبان هم تر دا مهال په دیاړه رسنوي ته سند ویلي. او په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکاتو لولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د باڅون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیت قمندانۍ د اپریشن امیر سمنوال عبدالمنان روفي ازادي راډیو ټول چې د پیش پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتیدلې دی. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ټول چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیت قمندانۍ یو افسر په شبرغان شهر کې د نصرګندو وسلوال په حمله کې او وجلسو. دا ود افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي. شاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرون مسؤلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ویل چې د بشري حقوقو د خرابوالي په اړه اندیښنې اوریدل دي او چې دا د دیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کې خو بشری حقوقو ته په درناوي کې په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت درځي ته زیاته مواقع برابرېږي. برتانوی رسنی راپور کړی چې چین او روسیه په هغو اسنادو کې چې د ادوارد سنودن لخوا افشا شوی و ډیر محرم معلومات ترلاسه کړی دي. سنډي ټایمز او بی بی سی نن راپور ورکړی دی چې د برتانیې ایجنټان هم د دوی د هویت خوندي ساتلو په مقصد له یوه ځایه بل ته لیږل شوي دي. سنډي ټایمز د حکومتي سرچینو له خپلې راپور ورکړی چې په دغو اسنادو کې محرم استخباراتي اسناد او تخنیکونه ذکر شوي وو او دا کار شاید د جاسوسانو د هویت په افشا کولو کې مرسته وکړي. مسکو په 2014 کال کې ادوارد سنودن ته چې د امریکا په خوانی قراردادي و پناه ورکړه. ادوارد سنودن هم استخباراتي اسناد رسنیو ته ورکړي وو. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی و فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خواته یې پټرولي بم ور وغورځوه. د اسرائیل پوځ یو ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان اشغورولو په مقصد مخ وګرځاو او دا سړی ووهه. فلسطینی چارواکو ویلي ځای اوسیدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې د نن دوهم فلسطینی دی چې وژل کیږي. مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ګورجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګورجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې زمري، لیوان، یژان او نور حیوانان وتښتیدل او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نوي نیول سوي په کورو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي یې مړه سوي دي. د تبلیسي د ښاروال مرستیال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره سوي دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر $10 میلیون پورې اټکل سوي دي. او کور چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونه د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک ښار مخې ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل په نننۍ خپرونه کې وړاندې کیږي. د خبرونو پای
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28.6. کندهار اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.4. هرات اسمان وریځ. د تودوخې لوړ درجه 3.3. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 4.4. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 2.4. غزنی اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.4. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1. بامیان اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکې کام کې لیدلې او اوریدلې شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورونې چارو وزیر نورالحق علومی د سیمې او نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشتافغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که به این راستا همکاری های خود را بسا وسعت بتن.
ته هم اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پر لاو جګړې ته د تاک بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی لوی اداري فساد بولي.
همدا نه دی چې راکوم داخله وزارت او پولیسو وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د غوړې نه دغه څه په اړه مخترانه
د جوزا د څلورشتمیا د مور د نړیوالې او راځي په مناسبت له یو افغان مور سره غږېدلیو.
هر مجبوری هر غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره نجون چه پسی ده سر کنتون تیر سیاقه بخواه مخواه چه سنزی لری سنزی میدید تیری کردی خو مگم سینه مورد سبر کردی
نور راپورونه هم در تخبرو خو ده پروگرام دوی منیمه دیره برخه دورو کشوی زنو خبروانی تزنگلی شوی چه هیلا ده اوهای وره افغانستان د کورونا چارو وزیر وای ل تروریسم سره د مبارزه لپاره باید د سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي نور الحق لومینن یک شنبه یوې غونډې ته ویل چې دا درون مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه باید وانه چول شي خغلی علومی د غراز د وسلوالو مخالفینو د حملو د شندولو لپاره د افغان ځوکونو پر ورتیاو ډاډ څرګند کړ قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی
د کورونی چارو وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه لمنځه ولاړ شي د کورونی چارو وزیر نورالحق لومی د یک شنبه پر ورځ د ړندو د ټولنې له شمیر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکاري ته اړتیا شته
مبارزه علی نیروی دهشت افغان تروریست
د ویلا ترهګرو ترورستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې د افغانستان د خلکو دنده ده بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی زموږ غوښتنه د سیمه او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپل همکاري ډېره زیات کړي د همکاري لپاره په دقت سره زمينه برابر کړي څو موږ دوی په ریښې کې لمنځه یوسو شغلی علومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنگلي پاړه ویل چې دا نه بلل سوی میلمانه دي او هدف د افغانستان سانلاری منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي نو موږ زیاته کړی چې د تروریزم اصلي مرکزونه په گاونډي هیوادونو کې دي خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزه کې سیمه ایز همکاري ځکه مهمه ده څو دا ټلې له افغانستان څخه پر نورو گاونډي هیوادونو حمله ونه کړي له دې مخکې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هم ویلو افغانستان د هغې مبارزه بای ورکوي چې خطرې سیمه او ټوله نړۍ ته متوجه دي او دا لازمه ده چې ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي د کورونی چارو وزیر له دې مخکې ویلو دا محل د هیواد یو وش ولایتونه لامنیتی په لول لوړی او متوسطه کچې ګواښ سره مخامخ دي وسلواله مخالفینو خپل سجنی عملیات تر ډیره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکز کړی دي خو د کورونی چارو وزیر نور الحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې ورستوي نامنې ته په اشاره ویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافی پلانونه لري
مو پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغلی ولومی وای موږ د تروریستانو او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار لیده خدا د کار د پاتره سیدو په معنا نه ده دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي ان شاء الله ما ویلې چې دوی ټول سره راټول کړو هیڅ شی ونسی د مو سینته اچو د چارو کارپوهان هم د افغانستان د رواني جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو هم ګټه وربولي خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بيوي ترغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي
ازادي رادیو له ونه ترو وورزي پونه کې
کچیرتا انټرنیټ ته لاسرسی لري ازادي رادیو ټکی اورګ په خپل پروسرونو کې ولیکي د ازادي رادیو وی پاند تر خلاصيږي هلته ازادي رادیو په انلاین توګه باندې اوریدل شي همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پانی ادرس ته چې ځباندې دولکه کسانو لزان سره خوخه کړي او تازه خبرونو راپورونه پکې کتلای شي تاسو هم د تازه خبرونو د لیدلو لپاره دغه پانه خوخه کړئ د مشرانو جرګې رئیس او یو شمیر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تک په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوي به امکان ونه لري په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنگ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی نور حال له کابل د ابراهیم صافي په تخریپور کې
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې سبب شوي، بلکې دې نه همغږي د یو شمیر امنیتي ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غڅولې دي. دغه څرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استازی شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجودې دي. اخونزاده د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په حواله وویل چې امنیتي ځواکونه جګړې ته د تګ په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله ناکله خپلې وسلې هم پلوري.
دا څنګه امانګي ده چې ولې سفر پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي تر څو چې ټول شهیدان شول؟ یو زخمي په دې پوستې کې نه دی پاتې شوی. اما دوی په 200 متره کې لاکم اندازه پراته وه، 800 نفر اردو هلته پروت دی او کوی ضربتي هم هلته ده، هېڅ یو ټانګې نه یې رسلی. قومندان راته وویل په هلمند کې چې زه پولیس اردو ته یو لکه کالداري ورکوم بیا د یو ټانګ را باسي. خپل د راکټ مرمۍ پر پولیس خرڅي په 2000 روپۍ. دا څونه ډېر په غټ لوی فساد دی، دا څنګه اردو دی، دا همانګې چیر دی.
د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه د لوړې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي، دوی قرباني د ستایلو ده. دا چې په بعضې مواردو کې هماهنګي نشته او شته، دا د دوی د رهبرۍ پورې تعلق لري. خو موږ هغه سرباز د درې واړو قواوو چې په سنګر کې پروت و زموږ استاسو نه دفاع کوي، هغوی ملامته کولی نه شو. موږ استاسو مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو فشار راوړو چې دغسې فجایع چې لکه څنګه چې اوس اخونزاده صاحب والي صاحب پیشنهاد کړ د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د بې غورۍ نه دغسې یو فاجعه مخې ته راغله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت د وایاند مرسیال دولت وزیری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسلوال پوز د قربانیو نه چې هر څوک سترګې پټې کړي، زه فکر کوم په افغانیت کې شک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅوي، مهمات خرڅوي، دا زه کاملا ردوم. خو افغاني ټولنه د په کوم ځای کې به مشکلات هم منځته راځي. دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرڅوي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله ناکله د امنیتي ځواکونو ملاتړ په شعارونو سره کوي نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. نن د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 50 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې دي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چېرته اوسیږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال به په دې مرکه کې واورو.
دوستانو، د جوزا څلورویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره د یو کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور هلکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي پاره له شکر. دلته وزارت سرحدات په صفت اجر ته کار کوم. معاش خو 5400 ده، چندان پیسې نه دي، خو من ته مثلا به زمن کومک دي. که انده ما معاش ته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف امروزه مصرف تر بلې میاشتې پورې هم که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس بچیان سره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک، بافت، طالبان وقت که ده وظیفه هم نوه هره مجبوری هره غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره اوز الحمدلله بچی رسر کمک دی اگر تی شرایط قیمتی زیاده ده خب یه دونه منگه نفصلا پاید که ویچه چند قرض رو که پورو کو خبال جن تیره او
بجوان که سمر سختش په ورزی دی تیره کری
نجوان چه پسی دیده سر کنتون تیر سیاقه و خامخا چه سنزی لری سنزی می زیاد تیره کری دی خب مگم سینه می ورطه سبر کرد نمی دی پیخی سیاقه ما بنه غلبه وی کی زن می تشکری سله ده یا پا دی علت یا پا یا و یا پا بلا فلدون می دولستم که ده بل دوام زو می چی ده غم دولستم که ده مشر زو می چی ده غم بیا دولستم که مکتب خوشی که اردو که ده سنسی مشکلاتو نور استمر که بین سویر ده نور داده وڑکی می چی ده یا پینزم که ده بل دوام که ده
تیر جوان دی سنگه و او ده اوسنی جوان پاره که معلومات را کری
دیر شکر الحمدلله هر لده چه بچه ایتا گورم زلی را خوشحاله که میساس خوشحاله کنم دیمور نور چی دیمور هم دقا بس خبال بچه خوشحالی ببینی تیر شد خب دیر سخت و ما خواهن میچه رشکلا رای طالبان وقت که خوش کرو ما سرزوی میده و کل و دوم دی دو کل و لون میاو کل نقی که و شپا کل بگیده مر از آن دیر رکو سختیم دیر رو لیده لی همجی تا ایلمان دیو بچه الاول تر آخر هم نام هم سوچ کرده چه خدای بچی می درس و بایی او بچه تا کور زندگی جور تی انده بچه یا خواه زندگی استی اوز خود منو جون تلای ده چه زیاد لور مقام تو رسیگی ولی چه دوی ملک داره کوشش وی کنه ای دوی کوشش هم می نگوارم اچه ای دوی مثلا کم کمبوتیات پا زندگی گی ویسیگی یا ده پلار کمبوتای ده بار بار همیش مهورتا بیلی دی زی هم تاس تا پلار هم هم موده ما هیس کم احساس کم داغ پا دستش کم نیسی چه منگا پلار نلوری دیس خال کتی پلارو نمره دیس پلار نیزوین دیوری گی تاس خوی آتا سلا در بایی چو زنده ایده یا کلا نه کلا خوبا ای تاس ویاد بکی دا مایسات هم امزر کم اگرده
کم استون زیده زوره دیر زیاد
زیاد هم بیکوری زوره ای چی کور نلرو او زیاد من اخبال خوان بیا فایی زوره ای
دا بیا فایی نبس بیزو بچه سره خوش اکرام سگون آمده ما سکم زیادو سیدی وزیفیتا مجبور اکرام مجبور زورگی
د مرکې په اخره کې څه ویل لري نورو میندو او ښځو ته
اخر کې پیام ټولو خویندو ته او مورګانو ته همدا ده چې زندګي سخت کړاوونه زیات لري خصوصا زموږ د افغانستان ښځې چې د هرې نګاه نه وسوځېدلې خو صرف حوصله مندې دې اوسېږي باور دې په خپل ځان او په خپل خدای ولري خپل بچو ته دعا کوي او د خدای نه د عالی سالی غواړي خپل شجامت هېڅکله ښځه د لاسه نه ورکوي که بېسواده یي او که سواد ونه یي ښځه همیش پایبنده ده مګم ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم باید مبارزه وکړي نوره مبارزه وکړي چې هېڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده
د یوې افغان میرمنې او مور غږ مو واورېد البته په یوې مرکې کې چې ناجیه صافۍ کړې وه په دې مرکه کې مو واورېدل چې میرمن ظاهره په یو وزارت کې کار کوي او د خپلو بچو نفقه په داسې حال کې چې خاوند یې هم نشته پوره کوي دا مرکه د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته خبره شوه
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځ په ویاړ ځانګړی خبرونه
وضعیت مادران در چه حالت است
د افغان و میندو حال د هغوی لخلې واوري
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس با ما 0790 010 070 رادیو آشنا صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو یو خبرتیا مو اوریدل چې د مور د یو پروګرام په اړه و د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي بانکیمون پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې د خبرو وکړه صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ اسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ور رسیدلې دي بان کی مون په خپل خبر کې ویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځنګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډکې افراطیت د زیاتیدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي. خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د ده په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بان کی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لېشقابات غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. اوس به هم راشو له قندوز از موږ د خبریال اجمل آریان را لیږل شوی راپور ته. په قندوز کې د ورېښمو کاروبار له منځه تللی دی او دغه صنعت کارکوونکي وایي سږ کال د جګړو له امله دوی ونه شو کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل ټول کړي. بل پلو د قندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال هم د ورېښمو چینجیو تخم دوی نه درلود او بل دا چې سږ کال په دې ولایت کې ډېری خلک له خپلو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې له امله یې د ورېښمو صنعت له سقوط سره مخ دی. بیا هم د اجمل آریان رپورټ وګدو.
په کندز ولایت کې د ورېښمو صنعت له منځه تللی دی. د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هیواد کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې رواج لري او د هیواد په ډېرو برخو کې دغه صنعت ځانګړي مینوال لري او د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هغو سیمو کې ډېر رواج لري چې هلته د توتو ونې وي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي چې عمل ډیری په کار بوختي خزي وس محل بیکاره دي. د ورېښمو د چنجوي د روزلو کار ډیر مشکل نه دی. همدارنګ په ډیرو سیمو کې خزي دغه کاروبار پر مخ بي. کندوز کې په خو یو زیات شمیر مرمنې د ورېښمو پر روزلو بوختي وي. له دغه مرمنو څخه نرګس ازادي رادیو ته داسې وویل:
منګه اول د ډیورېخمنو کار کوم، دغه د منګه کارونو همدغه منګه ډېرې خزه وي، همدغه وظیفه هم درته ډیورېخمنو کارم کوو او دغه جنګونه سي اوس د منګه دا کار پاتې سو. نور د جنګو لاسه منګه در په در سوله واره سوله هرې خوا ته راړلو. اوس منګه دغه ډیورېخمنو کار د منګه پاتې سو. دولت هم له موږ سره کومک ونه کړ. نور منګه غواړو چې زر تر زره دا جنګ آرامه سي، منګه بېرته ډیورېخمنو کار کوو. همدغسې لکه ما غوندې نورې ښځې هم دي، هغوی هم ډیورېخمنو کار کوو. نور دا ټول هم سې بېکاره اوس ناست.
د کندز ولایت د کرنې په ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري جګړې نامنۍ او د مرستندویو موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د له منځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي.
سال 94 هم د نظر وشو کې د کمپاین سال 94 کسایی که چند سال نور پیدا
موږ پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمیر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنیو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرام ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کیږي. سروري زیاته کړه د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندې کېدی شي او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري.
ما اکثرا کسایی را که توضیح میکنیم میره خانمای خانه بوده، کسایی بوده که مثلا در خانه در طول
موږ اکثرا د ورېښمو تخم پر خزو ویشو، ځکه دغه یوه ښه پروژه ده. په 40 ورځو کې محصول ورکوي او له یوې جبې څخه دوی کولی سي 10000 افغانۍ ترلاسه کړي څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي. خو سږکال دغه کار له منځه ولاړ. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګ د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
تاسو ازادي رادیو ته وایسته ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2015 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره تاسو کولی شئ ازادي رادیو ټکی کام ته ورشي. هلته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې البته زمونږه سبتی خبرونه هم پرتی دي. تاسو کولی شئ زمونږه سبتی خبرونه واوري او هم درس لایف یا ژوندۍ باندې خبرونه هم له دې لري اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو د خبرونو او راپورونو د تعقیبولو لپاره د ازادي رادیو ټویټر ته ورشي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم پیدا کړئ. پته یې د facebook.com/azadirradio. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. سید کمال شریف توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته بیا د سید کمال شریف نه د سپورت نړۍ خبرونه هم هروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وايي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نوول سوي والی عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د ګواښونو لامل د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ولولو مسؤل مل درکار دغه ولایت ته پاسون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي راملات نږدې د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت درځي را مستکولای شي. او د ګورجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښته لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور لکبل ورک سوی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاکل سوی د هرات د باسکیټبال ټیمونو فاینل لوبه سبا د دغه ولایت د آریا او سرخ کوشانو ټیمونو ترمنځ اوسې. د افغانستان د باسکیټبال د ملي ټیم ترینر انجینر عبدالواسی پجمان ازادي رادیو ټول دغه لوبه د ځوانانو او تنکوي ځوانانو د باسکیټبال د ملي ټیمونو د جوړول په هدف ترسره کیږي. شاغلی پجمان زیاته کړه په دغه لوبه کې شپږو ټیمونو برخه اخیستې وای چې له هغه جملې څخه د آریا او سرخ کوشانو ټیمونو وټوانیدل فاینل لوبه ته لار پیدا کړي. د رمضان جام په نوم د کراټي سیالي په بغلان کې د اتیا لوبغاړو ترمن سبا په دغه ولایت کې پیلېږي. د بغلان د کراټي د برخې مسؤل محمد بشیر مرادی ازادي رادیو ته ویل دغه سیالي به د دوو ورځو لپاره دوام وکړي. دوی وایي دغه سیالي د لومړي او دوهم او درې مقام ګټونکو ته د کراټي د فدراسیون لخوا مډالونه ورکول کیږي. او په کابل کې د نجونو د والیبال سیالي په لړ کې د سری میاشتې ټیم د شروالۍ ټیم ته په ماتې ورکولو سره د والیبال د غوره سیالیو ورستي پایلو به تلار پیدا کړي. د والیبال فدراسیون رئیس یونس پولزی ازادي رادیو ټول د نیمه پایلو به د بهمه لوب نن جوړیږي او د ورځې تر پایه به نتیجه معلومه شي. په کابل کې د جنو د والیبال غوړه سیالي د شنبه لورځې پیل شوی او سبا به پایته ورسیږي.
د سپورت نړۍ ورستي او تازه خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په دې ورسته کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوسټو او مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمېر ډله ییز بریدونه ترسره شول. د همدې مسلې په باب د مشال رادیو ځایي خبريال نجیب الله لوخیل د عدالت امنی قومندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې او د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا ورسته یو ډله ییز بریدونه د خوست پر حالاتو څومره اغیز پرېښي.
د ديار لا سوال څلور نوې کال تقریبا په شوري کې دوه سره افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور چولای دی چې ترڅو وکولای شي زمونږ بیگونا خلک زمونږ وطن خراب کړي خلک وژني. خو باید وایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکو نه دفاع کړې ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټول ساحه کې مګر ملي امنیتي ځواکونو وټوانیدل چې د خپل خاور د خپل خلکو نه په میړانه او په ځړورتوب دفاع وکول شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تانې موساخیلو او ځنځیر میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلیدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره په هجومي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په موساخیلو ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځنځیر میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تانه او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورې د خپل وطن نه دفاع کوله چې نمونې او مثالونه یې زرته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاع کړې ده.
ښاغلی خوست امنیت قمندان، په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنگیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟ آیا په رښتیا هم هلته د بهرنیو وسلوالو ډلې فعالې دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د موساخیلو په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زموږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هېڅ شی په لاس سره نه وړل غیر د نه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی او سی پي کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و، موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسترانونه لري. او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو، اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي د غل مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغلم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري. موږ په خوست کې ما مخکې عرض وکړو چې د خوست 12 ولسوالیو جملې نه شپږ ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ دي.
خوست امنیت قمندان ښاغلی فیض الله غیرت، که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو پوښتم، د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته؟
موږ دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولی چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست د امنیتی وضعیت په اړه مو د خوست امنی قمندان جنرال فیض الله غیرت سره د ازادي راډیو د خبریال نجیب لالو خیل مرکه اوریدله. البته د خوست امنیتی وضعیت په اړه دوی معلومات ورکول. لکه څنګه چې پوهیږئ د نن سهار له 4 بجو تر ناوخته پورې، البته تر نن ماسپښین او کېدای شي اوس هم په لوګر کې د ازرې پولیس والی کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه وي. دا چې د دې جګړې وروستی حال څه دی او آیا اوس هم په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي؟ که څنګه د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د ازرې اوسیدونکی دی، له موږ سره په ټلیفون کې په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی وکیل صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اوسنی وضعیت څنګه دی په ازرې ولسوالۍ کې؟
جناب جناب زه مننه تاسو دی اړ دې خلکو احوال اخلي کور مدان مطبوعات ټول مننه کوم چې خپل خو خپل کول. څنګه چې درې بجې د دشمنینو جنگ شروع شوی ده، تر یولسو بجو ډېر شدت درلوده. یولسو نه تر دوو پورې وضع ښه وه، له دوو نه تر څلورو په وړاندې څلورو بجو پورې زما معلومات دي بیا هم جنگ شدیدا جریان لري. ثقیله وسلې تبادله کېږي، هوان راکټ دا شکاک او نور اسلحه کاریږي او بدبختانه چې د تلفاتو په توګه هېڅ څه زیات ځکه نه سره چې هېڅ څوک نشي کولای چې له خپلو کورونو نه ووځي، حتی پولیس نشي کولای، امنیتي ځواکونه نشي کولای چې له ولسوالۍ نه ووځي او یا له پوستو نه کوڅي او په دې ارتباط باندې ارقام راکړي یا معلوماتونه ور کړي. ایا هم نور هغه جزئیات د پیښې په محل کې د واقعیتو دي حقیقتونه دي هغه موږ تاسو سره شریک کړو.
وکیل صاحب، لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده په جګړو کې ډیری ملکیانو ته هم زیان رسیږي، تاسو د خلکو وکیل یاست، په حکومت باندې څه غږ کوئ، څه غوښتنه لرئ چې بالاخره څنګه عاجل اقدام وکړي د دې پیښې د شنډولو او د ختمولو لپاره د جګړې؟
حکومت باندې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي باندې مستقیم من غږ کړی دی، او دا هم د تاسو د راډیو له ادرس اور باندې غږ کوو چې بیاج د ولس غندې وخوري او د دې لوی بشري ناورین مخنیوی دی وکړي. ځکه همدغه لحظه چې من تاسو سره په خبرو کې هوان بارانی ده او راکټ وریږي په شپخانه، په مکتب، په بازار، په کورونو باندې لږ لږ غرونو څخه مرمۍ راځي، او مرمۍ دوست او دښمن او ملکي او غیر ملکي نه پېژني. او په دې تعصب سره چې ولسمشر په سورې امنیت کې درې اتیا وړاندې فیصله کړې وه چې بیاج رغمه به خوري، اما وعده یې سرته ونه رسوله، او د دې ټولو مسؤلیتونو د جنجالونو له جلبه له ولسمشر نه کېږي، ځکه چې ولسمشر اول درجه مسؤلیت لري، هغه د اجرې په ارتباط باندې نږدې معلومات لري. مګر په تعصب سره او ځان په تعصب سره چې د خلکو په نامه باندې دا خبره کوم، بیاج رغمه تر اوسه نه ده خوړلې، او که هر نوع بشري ناورین من سره راځي ټول مسؤلیت به د تاسو سره شي. او د حنیف اکبر
وکیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مخکې خبرو کې هم ویلې، امنیتي ځواکونو ځینې هڅې کړې دي، د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نن لپاره، که څنګه؟
همدومره څه ویلي چې دوه ځلې موږ هوایي ځواک ورنه مننه کوم، او بیا هم ورنه مننه کوم، بیا هم ورنه مننه کوم چې په ډېر سخت حالت کې په هلیکوپټرو باندې له مختلفو ساحونه د داسکي د جوکرات سرونه کېدل، په محل کې کوڅې دي، مهماتي کوڅې دي، او ذاتي قوتونه کوڅې دي، او نشست کې دا دا یو ډېر جرأت سره ده. اما
فقط په لنډه توګه باندې شل ثانی وخت لري، کوي چې د ازري نیول کېدل به د وسلوالو مخالفینو لوري کې چیرته دغه احتمال تاسو وړاندې کوي چې کدا احيانا دوی ونیسي څومره به خطر مواجه کی مرکز ته، بل اخر د لوګر سیمه به نورې څومره نه امني کی؟ لنډه توګه باندې کوي
لوګر نه بلکې ارګ به مستقیم تر تعدید لاندې، کابل به تر تعدید لاندې، د اجر سکوت د کابل او د ارګ سکوت په معنا باندې دي. ځکه اجر په ترتیبي طریقې کې په تاده چې په ځایونو باندې اجر له غرونو نه مستقیم په محمد خان په چرکی او د غونډې تعلیمي وشته،
بله کور ودان د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیلو چې د ازري ولسوالۍ د رواني جګړې په اړه تازه معلومات ورکول. البته په ازري ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوه چې پکې یو د ملي اردو سرتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. البته د تلفاتو دقیق ارقام تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. زموږ د خبرونو راپورونو د لپاره دغه برخه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځانو پروګرام ته وکشه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوړيږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندو وای. په ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي څو چې اوریدونکو کړی سي تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز په اړه پکې معلومات شته. نو ډېر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ریبیا ویم صفر و صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میرم اون تخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دهی صفر صفر چلور دوا صفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه تاسیز مونگ آگل آزادی رادیو چخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است که داغه پروگرام پا آزادی رادیو که وانور تاسی کولشی چی دا آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا داغه پروگرام لسر واوری ده مونگ پتا دا www.azadiradio.org او یام azadiradio.com گران دوستان و سرازی چه هغه یو تلیفونی پیغام واورو کوم چه یو گران اوردون که آزادی رادیو تر لیگلی دی او دی یو ورکشوی عزیز پاک لپا که معلومات دی دغه تلیفونی پیغام با یو زای سر واورو
عبدالمنان در وزگان دولاد جزاب دول سوالی آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کو تا سلامون و مدل تا دا جزاب پول سوالی که یو سره دی دا تلا محمد پا ناما دا ورور نمی نادر دی دا بل ورور نمی بادر دی وردګو د ولایت تی د ملالی د غونډي کچيري د دې څوښتنه کوي دا ورونه یا ساجي یا سادم د کمزوري دي نو په دا شماره دې نو سره تماس ونسي د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ ته سپراویا و څلور اته اره څنګه له سپراویا ته و در اته څلور څنګه سپر او په دغه شماره د مسره تماس ونیسي و سلام
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ تاسیز مو غاگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. گران آوریدون کو که تاسی آزادی رادیو تا اسمس هم را لگی. کولشی شده اتصالاتو دی کمپنی دیات سواتلش میره لاره نمانگ تا اسمس را ولگی اخپل ورک شوی عزیز بلاتوی. وس وار ورسد هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زبا چا خان اربانی مده شایسته میوانه سره ستاسو سر پاړی کې زما دا کا زوی دی په وشکاله عمر لري احسان الله نیږي یو کال کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی کار چاته معلومات زما سره ټلیفون په دغه شمیرې ته واس ونیسي صفر اویا واتیا یویش صفر ننوي صفر دوه واره نن په پای ازادي راډیو څخه مننه سلام علیکم سلام علیکم زه د ایلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم زما یو ورور دی شل کلن دی دا څلور کال کې شورک دی اخترګل مې د نظر مامان اکا زوی د ګل مامان اکا وراره د ورونو نومان مشهور نوم یې مجمه ګل د دوم دی محمد ګل درېم دی چارګل حاج ګل شپږ ورونه دی دی چار څوک معلومات لري په دې اکلې ما په دریم نمبر معلومات راکړي صفر و صفر دوه یو دوه تلور تلور و یو و بلش میره ده سپر و سپر دری دوان ات تلور اندش پاگ قدرالم بردی ما تزنگووی و سلام
السلام علیکم زم محمد انوار ده کنار ولایت تاست ده پیغام پردم ما ده ماما زیورک ده پنامه ده ایسان لا ده فلا دومی توسل ده روش کال ده غیر لومړی ځل چې انتخابات کېدل د پاکستان را روان شوی دی نیښت روان و کسپین بولده کې نادرکه شوی دی د هر مسلمان ورور سره د ده پاک له معلومات یې موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووي په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر صفر دوه درې سوه یو اووه دېرش نه دېرش درې سوه شپږ پنځوس شماره یو ځل بیا وایم صفر صفر دوه نوي درې سوه یو اووه دېرش نه دیش دریا سا و شکر و سر مسلمان رو کولای که ده پس معلومات ولی موت زنگ کنی او 15,000 کل داری جایزه ملاری
ده ازادیل راڈیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری کم ورک عزیز لطوی نو کولایشی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دی 00-4-4-4-4 دواویشت یوولست چلیریست یوسلو پینزلست
صبرغان له ولایت جامع جماعت مسجد تخه د مدرسې تخه د جفای د زرغرغان تخه عمران نمی د سپارس کاله عمر یده 15 کاله کې نه درکه سوای دا موږ او ټول پامل ډیر خپه کړي یو ټول ولایتونه نه وګسته پیدا کولای نه شوي دا چې خیس کوم د ما پیغام نه سکتي عمران نمی د قوم خروټای پیپر ناویا څلور کا وواویا درې ساته کیندو کټې نمبر دې موږ معلومات راکې چې نیو ورکول کیږي وسلام
سلام علیکم زال سفاریم زال باکی ورور یم د محمد امین زه ما یو ورور دی زال سلام نمې زی چې په ایران سره د څو کال کیږي چې ورته دی معلومات نه چې کوم په دغه شماره نمبر څنګه وای معلومات په دغه شماره څنګه راته وای زه خپلم نورځ یم د تورغونډي يم د هرات ولایت يم د تورغونډي د محمد امین زه یم هغه چې ورک دی زال سلام نمې د جدیدی په وخت چې تللې د وسره معلومات یې سو په سلام
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت مستقله ولسوالی څخه خبره کوم زما یو شپږ پلان دی چې د درې کال کې چې نه درکه سوی دی اصل نوم یې شي او اجمان الله سروات جماعت ورونه دی دا هر مسلمان ته زه په اړه درک وینم ولې چې په دې چې مې راړی کوي نشي صفر وڅو تنزه او یا شخص ته اتیا په دې نمبر ما سره راړی ته ونی چې خپل شیرینی دې تر لاسه کړي
زدا د زیره ټول اړیدونکو کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وایم زما یو ورور د محمد نیمه د امان مصالح ګرام اوسیدون کړي د درې میاشتې کې د کور نه درکه دي کدي خپل از ما زغه اوري څو په د پاره معلومات لري ما ته په دغه ټلیفون شمه را زنګ وي څه پر اساس د تینځو پاره څه پر تلويست سلام
الو سلام علیکم زه د کاپیسا ولایت الاسه د بادوخیل کې اوسیدون کې الحاج مجاهر خان خبرې کوم محترم زما یو زید الہام الہاد نامه د کابل میوان شبخانه ګرښو ده پرون نه اور مورال کوم مسلمان څنګه وهله ده چې دا هغې خبرې نشي کوله او په سترګو سنوي نه هغه زما زید او د ډاکټر خوانی ورور ده تاسو کولای شئ چې په دې شمعانه منتظم وای سپر او سو او آیا څنګه اتیا دنیا شپدیش بیا تکرارومه صفر او سو او آیا پنځه اتیا دنوی شپدیش شماره تمن تزنګ وای مونږ اعتبار سره ونی سلام سلام
الو السلام علیکم زه احمد یا خبر کوم د لټول سوالی کاپسا ولایت نام مورود لري مې سکیږي چې نارګه نارګه سوي په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات مونږ دا غشای نو که چاته معلومات وی او که زه خپل ټلیفون شمیره تکرارو مې وی وای دې ځان سره سنتر اوس اوس پګ مې وی انګلیش په نه غره نه دا زما شمیره ده بس که چا وسره وی په دې ته نمبر باندې چې زه مې یا زای او روزه د لمې نه
ما پروګرام احمد ابراهيم نويږي د شاولي زيدي د لاشم لسيدي تنور کال کې د کول د ایرمند ولایت څخه د نړیوالو سلامي دي نظر کته وي دي که تو پاره معلومات داری یاد که پر آیا آتی سلور شد تا آتوسا ولاس نوزر بیاد اسمارا که پر آیا آتی سلور شد تا آتوسا ولاس آواست که پاره معلومات داری نوشتی پتامال کسی خبر شیرنی دی تر لاسکی و سلام منن را زدی رادیوسون
السلام علیکم سفر محمد کندهار ولایت بولده کلسوالین خبر کوم زما یو د اکا زوی د تر محمد نمیږي د لالک زوی د سشکاله پیغام کال چې ورکته کې چیرې چاته پته یې بده شمیره د ماته زنګ وږي چې پراویا څلور څه وشبغاتیا څلور پنځه یې وي
السلام علیکم زما محمد انور له کندهار ولایت تاسو دا پیغام پر زما یو د ماما زوی ورکته په نامه د انسان لا د پلان مې توکل دی وازره د ډیر له ساو درې نیم کال په حمله شپاره سینې ته انتخابات او لاسره د مخته د پاکستان سره وخت او سیمبل وکړه او کندهار تر روانو په دغه لارې تر ما بین ډیر نه درکه سوې ده هر مسلمان ته د خپل معلومات وی خبر وی موږ ته په دغه شماره زنګ وی په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده 0-55-15-23-23 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-55-15-23-23
زه اسماعیل د بودک ټول سوي خبر کوم موږ یو د قازو د شپای د شپاش کال کې څو رکسوي ده خو چې ته معلم می په دغه شماره کې مشر علي کولی شي
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم او د چری د اډې څخه زما یو د انډوال زوی دی تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کې ورک شوی دی د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده او د پلار یې زده دی پلار یې هغه احمد نومیږي دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی کوړ هم دی او نرایچی ژړ هلک دی دا درې نیم کاله کې تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرګه شوی د کندهاره ته هر څوک د ده په اړه معلومات لري د هغه یو زوی د شوره توشیه دی هر څوک هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته نمبر ووایي 0-40-80-9-9 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا درته یم 0-40-80-9-9 او پلار اغامه دې ډېر خبر دی داسې اروزه خوره کوي دی خپله جرګه اخرته خواري دغه ده دغه ځای چې ډېر پریشانه دی وسلام ومن الله التوفیق.
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی اصل نومیږي او اجامان الله جمال سرور دا درې ورونه دي که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخکې د ماته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-15-80-65-80 ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0-15-80-65-80
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت الاسوالی چی قوم سا حاکم دوره کوئی زنو پروگرام تا خپل پیغام پریدم دا چی زما ورور پا نوم دا زازی او کالا دا مخغل کور و تلی و بیدرک شوی دا زما ورور زازی پا خپل نوم زن نماری پی کوی دا دی دا پارا چی و مسلمان رور دی ووینی او وی پیجنی بازی نخیدا دی درمیانه قد داری سترگی تقریبا شنی او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بیرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ اوري او یا یې د لنډې والا نه اوري معنوي ورور یې لمخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3,00,000 افغانۍ جایزه دې ترلاسه د اړیکې شمېره ده 0-55-30-30
السلام علیکم عبد الحنان مومین ملک کندهار ولسه ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دا یو میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی زه خپل پیغام د ورکسو اجزان د بلته مازیر ګویان چې راته نه شریکې.
السلام علیکم زه ازادي راډیو ډول کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی چې په نامه د محمد نومیږي د پنجاب د هلمند د پنجاب د ولسوالۍ څخه ورکسوی دی. ډېر څلوېښت کاله کېږي یا دېرش کاله چې دی ورنه دا راکه شوی دی څوک معلومات لري په دغه کلیاره چې ما ته ووایي چېرته وګه چېرته د درې پنځ د پنځه
ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالې د زامانو سارې رنجران د کلي څخه زحمت تر کوم. ما یو ورور دی دوه میاشتې کېږي بخ محمد نومېږي چې د کورونا درکه دی څوک په اړه معلومات لري یا دی په خپله د اعلان اوري پر دغه ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه شپېته دوه شپېته نوي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره وو.
ساعت 5 عصر به وخت افغانستان است. رادیو ازادي را مشنوید. از سهل لیوال